রেডিও আজাদী বেমানেন।
سلام د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شوې. قدر منو اوریدونکو، تر هر څه د مخه خبرونه. د افغانستان په اړه په دوه کې د ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل د افغانستان بشري حقونه له اوسنۍ واکمنو یا طالبانو سره د تعامل څرنګوالی له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه و چې ګډونوالو پرې بحث کړی دی. هغه وویل په اکثرو دغه مواردو باندې ګډونوالو د نظر توافق درلود. انتونیو ګوتریش وویل خبر و چې طالبانو په دې ناستو کې ګډون کړی وای، خو د هغه خبره طالبانو داسې شکل باندې ګډون غوښت چې د ده په نظر د رسمیت یوه بڼه یې خپلوله او دوی له دې مسلې سره موافق نه دي. طالبانو ویلي ځکه په دوحه کې خپل ګډون ګټور نه بولي چې د افغانستان د اصلي لوري په حیث د دوی د ګډون په برخه کې پرمختګونه ترلاسه نه شول. د دوی په غونډه کې د شاوخوا 23 هیوادونو او سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. د افغانستان د مدني ټولنو په استازولۍ هم 15 تنه دې غونډې ته وربلل شوي وه او د ملګرو ملتونو له پلاویو سره یې لیدلې دي. د طالبانو حکومت کې پیښته د رسیدو وزارت تایید کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غره خویدنې په پیښه کې 25 کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویان ملاجان سایق په یو پیغام کې رسنیو ته وویل
تقریبا 25 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي یا ورسره په څنګ کې 8 نفره زخمیان شوي دي یا د کلی کورونه تقریبا په کلی او جزئي توګه 15-30 کورونه خراب شوي دي.
په سیمه کې خلک او ژغورن کې د مړو د رایسلو په لټه کې دي. د ځمکې خویدنه له سختو بارانونو وروسته رامنځته شوي. او د سریلانکا ملي لوبډلې د شلاوریزو سیالیو د لوبډلې په دویمې لوبه کې د افغانستان په وړاندې خپل توپونه بشپړ کړه او 100 منډې وکړې. د یادې لوبډلې لپاره سدیرا یو 50 او انجیلیو میتیوس 42 ناسوځېدلې منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې محمد نبی او عظمت الله مرزي 22، نوین الحق او فضل الحق فاروقي یوه وکټه واخیسته. افغان لوبډله اوس توپونه کوي. د ویلو دا چې د دې لوبډلې لومړی سیالی کوربا لوبډلې د څلور منډو په توپیر ګټلې ده. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته مطالب لرو. د افغانستان په اړه د دوهی غونډې دویم ورځ تر اوسه څه ویل شوي جزئیات یې درکو.
طالبان فکر کوي چې د نړیوالو اندېښنو ته رسیدنه د دوی مسؤلیت نه دی.
په نورستان کې د غلو خویدو له کبله لږ تر لږه 25 تنه مړه شوي.
تقریبا 25 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي یا ورسره په څنګ کې 8 نفره زخمیان شوي دي یا د کلی کورونه تقریبا په کلی او جزئي توګه 15-30 کورونه خراب شوي دي.
د دوهی د غونډې اړوند نور مطالب هم درته لرو او په دوهمه نیمایي کې 19:25.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د دوهی فوق العاده غونډه راغنده وه او په کې ګډون کوونکو په کلیدي مسایلو هوکړې کړې ده. انتونیو ګوتریش د دوهی د غونډې په منځ کې رسنیو سره خبرو کې ویل ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان په اړه اندېښنې درلودې او فکر کوي چې طالبان یې اندېښنو ته هیڅ پام نه دی کړی. له ترهګرۍ سره مبارزه، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو نقض، ټول شموله حکومت او لزان او نړۍ سره سوله مل افغانستان، هغه مهم مسایل دي چې د دوهی په ناسته کې پرې باس شوي او نړیواله ټولنه یې په افغانستان کې د پلي کېدو غوښتونکې ده. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د دوهی د غونډې په دویم ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د بحث شویو مسایلو مهم ټکي روښانه کړل. انتونیو ګوتریش رسنیو سره خبرو کې دا ناسته راغنده وبلله او زیاته یې کړه د کلیدي مسایلو په اړه اجماع شته. هغه له ترهګرۍ سره مبارزه، د ټول شموله حکومت جوړېدل، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جون او ښځو د حقوقو خوندیتوب، او یو سولې ځو نړۍ سره مدغم افغانستان هغه ټکی یاد کړ چې له قولای نړیواله ټولنه پرې توافق لري. خو ښاغلی ګوتری شو ویل د هغه څه دي چې له عملي شوي نه دي او نړیواله ټولنه یې په اړه اندېښمنه ده.
طالبان فکر کوي چې د نړیوالو اندېښنو ته رسیدنه د دوی مسولیت نه دی، او بیا غواړي چې نړۍ هم په رسمیت وپیژني، او نړیواله ټولنه بیا فکر کوي چې د دوی اندېښنو ته هیڅ رسیدګي نه ده شوې، او په داسې حال کې دوی نشي کولای د رسمیت پیژندنې لپاره تعامل وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو خبرو کې پر دې هم تاکید وکړ چې افغانستان باید د ترهګرو په خوندي ځاله بدل نشي، او دوی داسې افغانستان غواړي چې لزان خپلو ګاونډیو او نړۍ سره په سوله کې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د دوهې په غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره وویل. په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه د هغوی داسې لیک ترلاسه کړی و چې غوښتنه یې د نورو افغانانو د حقونو د نقص په معنا او له نړیوالو اصولو سره په تضاد کې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي اساسي ټاکل کېدو په اړه وویل. په دې اړه همغږي نږدې شوي او یو داسې باصلاحیته پلاوی به وټاکل شي چې د طالبانو په ګډون له ټولو لوریو سره ښکیل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د راتلونکو سیاسي تګلارې یا نقشې یادونه هم وکړه، خو زیاته یې کړه په دې اړه لا اوږد واټن پاتې دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې خپل حکومت ټول شموله ګڼلی او تر څنګ یې دا دعوه هم کړې چې د دوی په حکومت کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د دوهې په غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنو په اساس ولی د تلل یو کسان غونډې هم روانې دي، او د راپورونو پر بنسټ په عمومي غونډو کې د ګډون تر څنګ دوی د بېلابېلو هېوادونو له اساس سره لیدنې کوي. خو په کابل کې د روسیې سفارت بیانن یو اعلامیه کې ولیکل د دوهې په غونډه کې د دوی اساس به له هغو افغانانو سره غونډه کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان د مدني ټولنې په اساس ولی دې ناستې ته ورغلي دي. د سفارت نن په یو اعلامیه کې ادا کړې چې دا ملکي افغانان په غیر شفاف ډول ټاکل شوي. په ورته وخت کې د دوهې د غونډې په څنډه کې د چین استازي یو شانګ یونګ رسنیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر څرګندونو تاکید سره ویلي په افغانستان کې یو معتدل حکومتي نظام ته اړتیا ده. هغه دا هم وویل چې په دې هېواد کې سولې، ثبات او بیا رغونې ته رسیدل اړین دي، او تر څنګ یې د دوهې په غونډه کې د ده له قوله یو شمېر هېوادونو د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادۍ غوښتنه هم کړې.
د افغانستان په اړه د دوهې ناسته پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویل د ترهګرۍ سره مبارزه همشموله دولت د بشري حقونو او ښځو حقونو رعایت هغه مسایل و چې ګډونوالو پرې د نظر توافق درلود. له خبریار او شنونکي سمی یوسفزي سره چې د دوهې ناسته کې حضور درلود صفی الله ستانګزي مرکه کړې ده. لا غي لومړی دا پوښتنه کړې چې د دوهې غونډه څنګه مخته ولاړه.
اصلی ګنروال چې د دوه ورځې موږ دلته قطر کې یو، اکثریت په دې باور وو چې په دغه غونډه کې د طالبانو شتون باید شوی وای، او دا چې دوی رانغلو دوی هم یو حد پورې حیران دي، ځکه چې طالبان په اخره دقیقه کې یعنی اخره ورځ باندې داسې پریکړه وکړه چې موږ دې غونډې ته نه راځو. دویم دا چې په غونډه کې یعنی د غونډه برخوالو چې غربي هیوادونو د افغانستان همسایگان او روس او چین وو، یعنی د دې ترمنځ یو اختلاف موجود و په ډیرو مسایلو باندې، بالخصوص چین او روسیا دا کوشش کوله چې د افغانستان د خلکو مشکلات، د افغانستان چې کوم واشرڅو بلین ډالر دی هغه قید دی، هغه مشکلات او په افغانستان د طالبانو په حکومت باندې کوم بندیزونه دي، په خلکو باندې هغه مشکلات، خو بلکس دا نور چې وي غیب د افغانستان د خلکو نور مشکلات یا د وچتل ته طالبانو داسې حکومت جوړ کړی دا چې نور قومونه ته ځای نه دی ورکړی، سیول سوسایټي نه پریدي، د مېرمنو حقوق تلف کړی دي، د مللي یعنی عام نورمونه چې دی هغه نه عملي کوي. نو یو ډول فضا کې دا پاسنه په دغه ملګرو ملتونو چې کوم کانفرنس وو په دې کې د دوی ګډونوالو هیوادونو واغه تر سترګو کېدله، یعنی
هغه څه چې د ملګرو ملتونو بلې د ملګرو ملتونو سرمنشي درې مهم ټکي یاد کړ چې هغه ترګری کې د افغانستان کې د ترګرو ته نه اجازه ورکول یا د دې اجازه نه ورکول چې افغانستان خاوره بیا د ترګری په امن پټنځای وګرځي، بشري حقوقو د ښځو حقوقو او امدارنګ دغه ټول شمولیت انکلوزیویټی چې یاد کړل. په دغه مسایلو دوی ویل چې تقریبا توافق د نظر موجود و. دغه مسایل نورو ګډونوالو څنګه مطرح کړل په څه شکل باندې؟
نو په مجموع کې په دغه مسایلو باندې خو ټول نړۍ یعنی هم نظر دي چې دا داسې مسایل دي چې هیڅ ترې کار نشي کولای، خو دغه مسایل د حل د پاره د تګلارې د پاره ځینې هیوادونه یو ډیر سخت لکه د یو لار جوړول یا میکانیزم جوړول باندې خبرې کوي. ځینې نرم دریز غواړي چې طالبانو سره و دا مشکلات شته ده چې د میرمنو کې طلب کړي دي میرمنو کارنه ورکوي. خو د دې نه علاوه هم موږ ضرورت لرو چې طالبانو سره په رابطه کې وو په یو نرمه رابطه کې وو. طالبان داسې یو حته بولوزه چې ټولې دروازې د ملګرو ملتونو یا نړیوالې ټولنې سره بندې کړي. په هغه صورت کې به د دې اثرات په ځای د دې چې په طالبانو باندې اثر وکړي زیات اثرات به د افغانستان په خلکو باندې وي. یعنې هغوی هغه انساني او بشري طرف ته ډېر کوشش هغه رنګ ورکولو چې موږ هم ستاسو دا خبرې منو چې دا طالبانو د بینالمللي قوانینو نه انحراف کړی ده میرمنو سره زیاتی کوي. خو د دې باوجود هم موږ ضرورت لرو چې دوی اوس د 40 میلیونو افغانانو واک ته سره د افغانستان ټوله خاوره په کنټرول کې ده. نو موږ باید داسې یو لارې چارې وکړو ورو ورو طالبان یو داسې دایرې ته داخل کړو چې عقلن سره په یو ښه موقف کې خبرې وکړو په یو مثبته فضا کې خبرې وکړو. که یو ناڅاپه موږ ټول د دوی خلاف کیږو یا داسې سخت دریځ نیسو نتیجه کې به د دې بد اثرات د طالبانو نه زیات د افغانستان په خلکو باندې وي.
یوسفزی صاحب وروستۍ پوښتنه، د طالبانو عدم حضور څومره احساسې د ګډونوالو څه ویل؟ ځکه چې یوې ګډونوالي وویل چې د تاسف ځای دی چې طالبان رانغله، ځکه چې دا یو فرصت و. نور ګډونوالو څه ویل په دې مورد باندې څه نظر و؟
یعنی ټول وی چې دا تعصب ځای ده، ځینې وی چې طالبان سیاسي ادراک کولو کې ناکام راغلي دي، ځینې وی چې طالبانو یعنی په اصطلاح د رو د نړیوالو ټولنې سره چې کومه پروسه پیل کیږي دغه پروسه هغه ولا کړکی بند وساتله چې دوی په نقصان ده. او نورو دا ویل چې سره د دې چې افغانستان دا وخت په نړۍ کې نور هم ډیر اولیتونه دي، تر افغانستان زیات مثلا د فلسطین مسله ده، د یوکرين جنگ ده، په دغه حالت کې هم د نړیوالو ملتونو مشر دومره ستر لوی سفر کوي دلته راځي په دې کانفرنس کې ګډون کوي. دا په دې معنی ده چې طالبانو ته پیغام ورکول کیږي چې طالبانو د افغانستان دننه د افغان میرمنو په اړه باندې نړیواله ټولنه یعنی اولیتونه یو څه سوکه شوي دي خو ختم شوي نه دي. د اوسه د افغانستان په اړه باندې افغانستان د خلکو په اړه باندې جدي پاملرنه لري او دا مسائل تعقیبوي. او طالبان دا خیال نه کوي چې د 2.5 کال حکومت وکړي نو دنیا د دوی دغه مسائل هیروي. او اولیتونه کې په تغییر تبدیل راغلی وي. خو دوی لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو مشر کانفرنس کې ویلي چې موږ به نور په دقت سره ګروپونه به جوړیږي، کانټاکټ ګروپونه به جوړیږي، نور به هم د مسائل په دقت سره او په جدیت سره څارو.
خبریال او شنونکي سمی یوسفزی او چې د دوهې د ناستې په اړه خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم یو بل مهمه مسله، د نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تین درې په نکره کلی کې د غره خویدو له امله د نورمالنیو معلوماتو پر بنسټ شاوخوا شل کورونا تیګو لاندې شوي او پکې ډیر شتنو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د غره خویدنه د زیات واورې ورخ په وجه رامنځته شوې ده. نور تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تین درې نکاري کلی کې د غره خویدو خلکو ته د سر او مال زیانون اړولې دي. ځایي اوسیدونکو وایي په خاطر شپه 12 بجې د زیات ورخت لامل رامنځته شوې ده. خالد افغان او صاحب داد همدرد.
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه نکره په نوم کلی کې نن شپه سخت باران له ورخت لامل غرونو څخه کاڼي خوېدلې او اوس مهال 5 نفر شهیدان لرو او 2 زخمیان، 40 نور لا درکه شوی. او د نورګرام ولسوالۍ ولسوال صاحب او نور منسوبین پیخي ځای ته رسیدلی او لا درکو کسانو په لټه کې دي.
تقریبا 45 پورې ویل کېږي چې کسان شهیدان دي او یو څه کسان ټپیان هم دي. د نورګرام ولسوالۍ پرسونل امنیه قومندانې او د ولسوالۍ مسولین ټول ساحو ته تللی دي، ولسی خلک هم ساحې ته تللی دي. کوشش کوي چې وژغوري، خو مسله دلته دا ده چې ساحه سخته ده نو امکانات کم دي. په کار ده چې ډېر امکانات ورته برابر شي.
د یاد ولایت چارواکي هم پیښه تاییدوي او پکې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو وختو خبر ورکوي. د نورګرام ولسوالۍ مرستیال ګوهر رحمان د پیښې ځای ته رسېدلی وایي
12 بجې شپې دا کلی اخرې څوږي تقریبا دو درې دنې غړ غړ تیږي راغلو دې کلی طرف ته. آصفانه تقریبا 15 شهیدان شوې دي، 45 شپه پوره مکمل تخریب شوې دي. درې کسان خو اوس یو ماشوم دی، یو زنانه دی، یو همدغه زموږ ورور دی، اوس خو سرې دغه تیږه نیولې دي. نور معلومات نه لرو چې دا څوک بهي. دغه درې کسان پیدا کړی دي، نور دوه زخمیان او تقریبا دغه دوهش کسان ورک دي. لا درک ده.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د بارانونو او واورو پر مهال دغه ډول مرګونی پیښې پکې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنۍ موضوع. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر د عدالت له نړیوالې محکمې وغوښتل چې سمدستي د اسرائیل لخوا د سیمو اشغال ناقانونه وبولي. ریاض الملکی نن د حق په محکمه کې د هغې تاریخي استماعي غونډې په پیل کې دا خبره وکړه چې د اسرائیل لخوا د ځمکو د و 50 کلن اشغال د قانوني تو پاړه تر سره شوی. صفی الله ستانګزی له جزئیات سره.
د عدالت نړیوالې محکمې د استماعي غونډه چې تمه د شپږ ورځې دوام وکړي، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې له غوښتنې وروسته چې په اشغالي سیمو کې د اسرائیلو د پالیسیو په اړه یو غیر الزامي مشورتي نظر غوښت پیل شوی. قاضیان به شاید میاشتې وخت ونیسي چې نظر وړاندې کړي. د دې غونډې په پیل کې د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی اسرائیل په توکم پالنې تورن کړ او د عدالت له نړیوالې محکمې وغوښتل چې سمدستي له قید او شرط پرته اشغال ناقانونه وګرځوي. هغه ټینګار وکړ چې دا کار باید په راتلونکي کې د دوو دولتونو د رامنځته کولو په هیله ترسره شي. د عدالت نړیوالې محکمې داسې وخت د ملګرو ملتونو په غوښتنه د اسرائیل لخوا د سیمو د 50 کلن اشغال د قانوني توپ څرنګوالی څیړي چې په غزه ترانګه باندې عملاً د اسرائیلو بریدونه د اکتوبر له 8 روان دي. دا بریدونه ورسته تر هغه پیل شول چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګڼل شوی ډلې حماس په اسرائیل برید وکړ او 1200 کسان یې ووژل. اسرائیلو د دغه برید په غبرګون په غزې ترانګې خپل هوایی او ځمکني حمله پیل کړې او تر دې دمه د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی د عدالت نړیواله محکمه کې وویل دمګړې د غزې 2.3 میلیون کسان چې نیمایي ماشومان دي له خپلو مینو بېځای شوي بمباریږي، وژل کیږي او ټپیانیږي. هغه همدارنګ په ټوله کې د لویدیځې غاړې د بیت المقدس په شمول شاوخوا 3.5 میلیون فلسطینانو ته په اشاره وویل د ده په خبره له استعمار او تاوتریخوالي سره مخ دي. تر فلسطیني چارواکو وروسته به د عدالت نړیوالې محکمه کې شاوخوا 150 هیوادونو او 3 سازمانونو استازي ویناوي وکړي. اسرائیل د دې استماعي غونډو په مهال څه خبرې نه کوي، خو یو لیکلی دریز وړاندې کولی شي. د ابرو پانتون استاد او د اسرائیل د ډیموکراسۍ بنسټغړي یووال شانی اسوشیټډ پریس ته ویلي اسرائیل به د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ روان اشغال توجیه کړي په تیره بیا د سولې د یو تړون د نشتوالي په خاطر. خو فلسطیني چارواکي وایي اشغال تر امنیتي ملحوظاتو ورهاخوا ډیر پراخ تبعات لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دوهی موضوع ته بیرته راګرځو. د دوهی د غونډې له ختمېدو مخکې د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان په اړه د دوهی په غونډه کې له ګډون څخه طالبانو د انکار په اړه ناهیلي ښودلې وه. د یاد شورا عمومي منشیان اګلان د یکشنبې په ورځ په خپل اکسپانه له ټولو خواوو غوښتي چې د هغو معاملو د راسرولو لپاره چې د افغانستان خلکو ته ګټه رسولی شي لا زیاتې هڅې وکړي. ارسلان مرسلین راپور لري.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی د افغانستان په اړه د دوهې په غونډه کې لګډون څخه د طالبانو د حکومت انکار نه هلیکون کې بللای. د دغه شورا عمومي منشي یان اګلن له ټولو لور وغوښتل چې د هغو معاملو د لاستراوړلو لپاره چې د افغانستان د خلکو په ګټه تمامېږي لا ډېرې هڅې وکړي. هغه زیاته کړي دا اړینه ده چې د افغان ښځو غږ او حقونو ته لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان په اړه د دوهې په غونډه کې د ښځو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنې 15 تنو ګډون کړي چې درې خزې دي. د یادې غونډې یوې ګډونوالې محبوبې سراش د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دې غونډې په دوهمه ورځ یعنی دوشنبه به د افغان ښځو پر مسالې خبرې وشي. طالبانو ته د دوهې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو د دوی په ټکو دا چې د افغانستان د اصلي لوري په توګه ورته بلنه نه وه ورکړل شوې، دوی خپل ګډون ګټور نه بولي. او شنبه د غونډې له پیل یو ورځ مخکې خبر ورکړ چې په یاده غونډه کې به ګډون ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر ښځې وایي هیله لري چې دا ډول غونډو په جوړولو سره د دوی د ژوند وضعیت بدل شي. په کابل کې میشتو دوو میرمنو چې نه یې غوښتل نومونه یې په راپور کې یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل
زموږ د افغان میرمنو په ځانګړې توګه هغه ښځې چې په افغانستان کې د طالبانو تر سیوري لاندې په تیاره کې ژوند کوي غوښتنه مو له هغو بنسټونو او هیوادونو څخه چې د دوهې په غونډه کې برخه اخیستې دا ده چې د افغان میرمنو له هغو قانوني او اسلامي حقونو دفاع وکړي چې د طالبانو ډلې لخوا ترې اخیستل شوي دي، تر څو د افغان میرمنو راتلونکی تیاره نه شي. واقعا هغه شرایط چې د طالبانو په واکمنۍ کې افغان میرمنې لري، د افغان ښځو حالات له بندیانو پرته بل څه نه دي. د دوی ټول حقونه ترې اخیستل شوي او نړۍ یې لا هم عیني شاهده او تماشه کوونکې ده. زه هیله منه یم چې د دوهې دغه ناسته د افغانانو په ګټه او په ځانګړې توګه د افغان میرمنو او افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي.
د 2018 کال په اګوست کې په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ سره سم دوی لشپږم ټولګي پورته نجونی ښوونځیو ته لتلو منه کړې، او د 2020 کال په پای کې د افغان نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د دې ترڅنګ طالبانو په ټولو نه دولتي دفترونو او دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، او په ډیرو نورو برخو کې هم پر هغوی محدودیتونه لګولي دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برېټانیا سفارت د یکشنبې په ورځ چې د افغان ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي په دوام کې ویل شوی چې برېټانیا او جاپان د ښځو سولې او امنیت په اړه د یو ګردی میز کوربه دي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره څه کول پکار دي خبرې اترې وشي.
دغه شان د دوهې د ناستې له ختمېدو مخکې د بشري حقوقو د ملاتړ او رسنیو یو شمېر بنسټونو د بیلابیلو اعلامیو په خپرولو سره هیله خوده و چې دغه غونډه وکول شي د رسنیو بشري حقوقو او د جګړې د قربانیانو پر ژوند مثبت اغیز وکړي. عبد الله سپوږمۍ په دې اړه
د افغانستان په اړه د دوهې د غونډې په دویمه ورځ لیادې غونډې د بشري حقوقو او رسنیو د یو شمېر ملاتړ او بنسټونو هیله د انتقالي عدالت د همغږي ډلې د دغه غونډې په تړاو په خپل ایکس پاڼه کې یو اعلامیه خبره کړې او ویلې دي چې د افغانستان لپاره د حل لارې د موندلو په هر پروسه کې باید د جګړې د قربانیانو استازي شتون ولري او د هغوی نظرونه دې واوریدل شي. یادې ډلې زیاته کړې د افغانستان د اوسني او راتلونکي په اړه په ټولو بحثونو کې د قربانیانو غږ نه یوازې دا چې باید واوریدل شي، بلکې د پریکړو په مرکز او د هر اړخیزې او عادلانه حل لارې د رامنځته کولو لپاره باید په پام کې ونیول شي. بلخوا په هلمند ولایت کې د پخواني جمهوري نظام د ملي پوځ یو سرتیری محمد چې د مایند چاودنې له امله یې دواړه لاسونه او پښې پرې شوي وایي هیله یې دا ده چې جګړه پای ته ورسیږي او سوله رامنځته شي.
څلوېښت پنځوس کاله کېږي چې موږ غونډې داسې ځوانان د لاسه مو ورکړل، پښې او لاسونه د لاسه ورکړي، معلول شوي دي، معلول شوي دي، چا سترګې د لاسه ورکړي، چا خپې لاسه د لاسه ورکړي، چا لاسونه د لاسه ورکړي دي. موږ هغونه هم دغه غواړو چې موږ په وطن کې دا امن راولي، موږ امن ته ضرورت لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د شته اندېښنو او خنډونو لرې کولو ته لومړیتوب ورکړي. د خبریالانو د ملاتړ دغه بنسټ غواړي چې د رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تعدیل او د طالبانو د حکومت لخوا تر 15 زیات هغه فرمانونه لغوه شي چې د رسنیو له شته قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د نړیوالې ټولنې له استازو غوښتنه کوي چې د افغان رسنیو د خپلواکو او دوامدارو فعالیتونو لپاره ملاتړ وکړي او د افغان خزینه خبریالانو خوندیتوب او ځواکمنتیا ته لومړیتوب ورکړي تر څو په رسنیو کې د هغوی له فعالې ونډې اخیستو باور شي. د یاد مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
در این نشسته که هم
دی غونډه کې چې په دوحه کې تر سره کیږي محتمل لرو چې نړیواله ټولنه در رسنۍ او خبريالانو او هغو بنسټونو تر څنګ ودری کی چې د خبريالانو ملاتړ کوي سو در رسنۍ په خبرونو کې بدلون راشي
بیان و نشرات رسانه ها صورت بگیره.
افغانستان کې یو خبريال حضرت سالک وایي په افغانستان کې د خبريالانو فعالیتونه تر سانسور لاندې دي او معلوماتو ته د هغوی لاسرسی محدود دی. نوموړي د دوحې په غونډه کې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خواست ما از جامعه جهانی این است که
در نړیوال ټولنې زموږ غوښتنه داده چې د دوحې په غونډه کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ مسأله هیر نه کړي. په افغانستان کې رسنۍ له سختې ځپنې او سانسور سره مخ دي. موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي.
تر دې وړاندې د افغان ټولنې یو شمېر نورو برخو په تیره بیا ښځو او نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځلونو د نجونو او ښځو پر زده کړو، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو د شته بندیزونو او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ادعا کړې چې د ټولو افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه او د رسنیو او خبریالانو فعالیتونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د بشري حقونو او د رسنیو د ملاتړو بېلابېلو بنسټونو په ځلونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه په سرغړونې او د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو د محدودیتونو لګولو له امله تورن کړی دی. د دوحې غونډه د شاوخوا 15 هیوادونو او د افغانستان لپاره د سیمې سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې د یکشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوه. که څه هم دې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی و، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت د یادې غونډې له پیلېدو یوه ورځ مخکې خبر ورکړ چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي.
اوس هم یو بل موضوع. پر رسمي او غیر رسمي ناسو کې د کندهار لپاره د طالبانو د حکومت د والی لوري په انزور اخیستلو د محدودیت پریکړه د یو شپین خبريالانو او د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو له خبرګون سره مخ شوې ده. دوی د اقدام معلومات ته د لاسرسي د قوانینو خلاف ویلي وایي د غړول پریکړې د خبر رسونې په پروسه منفي اغیز لري.
په رسنیو او ژورنالیستیکو فعالیتونو د محدودیتونو په لړ کې تازه د کندهار لپاره د طالبانو والی محمد علي حنيفي چې په ملاشیرین خون هم مشهور دی په دې ولایت کې اداراتو ته په واستولې مکتوب کې غوښتنه کړې چې لدی وروسته باید په رسمي او غیر رسمي ناستو کې د ژوندۍ موجوداتو له انزور اخیستلو ډډه وشي. په دې مکتوب کې ټینګار شوی چې مسولین د خپل فعالیتونو او گزارشونو په غږیز او لیکلي بڼه تیار او خپاره کړي. د کندهار لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان پرانس پریس خبری اژانس سره په خبرو کې دا مکتوب ریښتینه بللې. دا مکتوب تیر ورځ د کندهار د والی مولا محمد شیرین اخوند په لاسلیک خپور شوې ده. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله چې په کندهار کې میشته والی مولا شیرین ورته نږدې چارواکي بلل کیږي. یو شمیر خبريالان او د خبريالانو ملاتړي بنسټونه د کندهار د والی د اقدام پر رسنیو او خبر رسونې یو بل محدودیت بولي. په تبیید کې د خبريالانو فدراسیون وایي پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو سیستماتیک بندیزونه د اندېښنې وړ دي. په پاکستان کې د دې بنسټ ویاند حشمت الله وجدانی ازادي راډیو ته وویل
از زمان حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان
په افغانستان کې د طالبانو د بیزلي واکمنۍ له پیل راهیسې طالبانو په رسنیو ځانګړي او سیستماتیک محدودیتونه لګولي دي. په رسنیو کې د ښځو د کار له مخنیوي نیولې په خبرونو او خبرونو تر سانسور پورې او دا دی اوس د کندهار ولایت له لوري په انځور اخیستلو هم بندیز ولګیده. دا د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی.
تمامي موازین و قوانین در عرصه رسانه ها میپاشد.
په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي د طالبانو دا اقدام د خبر رسونې په وړاندې د ستونزو د جوړولو په معنا دی. یو افغان خبريال چې د موضوع د حساسیت او امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
کله چې ویډیو واکس اجازه ونه وسی معلوم خبره ده چې بیا یو څه خبرول او یو څه وړاندې کول به ډیر ستونزمن وسی. نو زموږ هیله دا ده چې دغه محدودیت چې تازه لګول شوی دی د برخې یو څه اسانی راسي تر څو خبرلن وکول شي په اسانۍ سره خپل ریپورتونه چمتو کړي او خپل دفترونه ته ولې شي.
یو بل افغان خبريال چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خبر شي ورته نظر لري.
موګه ډیر متاسف یو کچره دا لړۍ پاندې شاندوم نور هم د افغانستان رسنیز کارونه په ټپه ودرېږي او زه دې ریګم چې و صرف په قندهار کې دا کار ده چې څو موده وروسته به په ټول افغانستان کې دا عمل ترسره شي.
د ټلویزیونونو فعالیت او له ژوندیو موجوداتو انځور اخیستنه په افغانستان کې د طالبانو په لومړي حاکمیت کې له 1996 تر 2001 زیږدیز کال پورې بند و. که څوم طالب چارواکو په وار وار ادا کړی چې د اسلامي شریعت لمخې د رسنیو او بیان ازادۍ تجمن دي، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په تیرو نږدې دونی مکلونو کې دوی پر رسنیو او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګولي چې د نړیوالې ټولنې او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
قدر منو اوریدونکو، دوهمه نیمایی کې درته 25 دقیقې خبرونه لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان په اړه په دوحه کې د ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سر منشي انتونیو ګوتریش وویل د افغانستان بشري حقونه له اوسنیو واکمنو یا طالبانو سره د تعامل څرنګوالی د ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه وه چې ګډونوالو پرې پاس کړی دی. د طالبانو په حکومت کې پیښه ته د رسیدو وزارت تایید کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غره خویدنو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي. په سیمه کې خلک او ژغورونکي د مړو د رایستلو په لټه کې دي. د ځمکې خویدنه له سختو بارانونو وروسته رامنځته شوې ده. په رسمي او غیر رسمي ناسو کې د کندهار لپاره د طالبانو د حکومت د والی له لوري په انځور اخیستلو د محدودیت پریکړه د یو شمیر خبریالانو او د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو له غبرګون سره مخ شوې ده. دوی دا اقدام معلومات ته د رسرسي د قوانینو خلاف ولي او وایي دغه ډول پریکړې د خبر رسونې په پروسې منفي اغیز لري. او د سریلانکا ملي لوبډلې د شلاوریزو سیالیو د لوبډلۍ په دویمې لوبه کې د افغانستان په وړاندې خپله توپوهنه بشپړه کړه او 100 منډې وکړې. په یادې لوبډلې لپاره سدیرا 55 او انجیلیو مچیوس 42 ناسوځېدلې منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې محمد نبی او عظمت الله عمرزي 22، نوین الحق او فضل حق فاروقي یوه یوه وکټه واخیسته. افغان لوبډله اوس توپوهنه کوي. د ویلو ده چې په دې لوبډړۍ لومړۍ سیالۍ کې کوربه لوبډلې د 4 منډو په توپیر ګټلې ده.
دو خبرې دی، یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د طالبانو د استاذ له حضور پرته تر سره شو. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دغه غونډې یو هدف د طالبانو له حکومت سره د نړیوال تعامل همغږي برل شوې ده. ټاکل شوی و چې غونډه کې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره یو ځانګړی استاذ هم وګماري، خو راپورونه وایي چې دغه پریکړه د همدې فبروري میاشتې پای ته ځنډول شوې او ملګری ملتونه به د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره استاذ وګماري. د افغانستان د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو 50 فعالانو غونډه کې ګډون کړی او بل لورته یې ګډونوال د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استاذي دي. پښتنې د دې چې طالبانو والي د دوهې غونډه کې ګډون ونه کړ، د دوی نه ګډون د افغانستان لپاره په نړیوال ډګر کې څه ډول تمامېږي؟ د طالبانو له ګډون پرته به د غونډې د بحثونو پایله او اغیز څه وي؟ دا او نورې اړوندې پښتنې په همدې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات، د سیاسي چارو شنونکي صلاح الدین سیدی او قومي مشر محمد خان کټوازی. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادات صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوئ د دوهې غونډه د دې پای ته ورسېدله؟ دوه ورځې د باندې دروازو تر شا د دوی بحثونه وشول، اما د طالبانو استازو پکې ګډون نه درلود. په ټوله کې به د غونډې ګټې د افغانستان لپاره په دغسې شرایطو کې چې تعامل هم ورسره ډیر نسته دی او بشري ناورین هم پکې دی، د غونډې ګټې او اغیز به د افغانستان لپاره څه وي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او درون سیدی صاحب او محترم کټوازی صاحب، قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام. د دوه ناسته خو ډیر با اهمیت ناسته په دې خاطر ده چې د بین المللي جامعه توجه له افغانستان د پاره دا اصلي خبره ده. متاسفانه په اوس وخت کې ډیر جنجالونه په جهان کې جریان لري. د اوکراین مسله او بیا د غزه تراژیدي چې پیل شوې ده دا د افغانستان مسایل تر هغه لاندې راولي وو. په همدې خاطر دا جلسه د افغانستان د پاره ډیر با اهمیته ده، ځکه چې خپل سرمنشي د ملل متحد په ابتکار دا جوړیږي. د شورای امنیت د قطعنامې په اساس دا جلسه دایر شوې ده او خپل سرمنشي ملل متحد اشتراک کړی ده په دا جلسه کې. په همدې خاطر د افغانستان د پاره چې په اوس وخت کې په ډیر بد حالت کې قرار لري، متاسفانه ډیر جنجالونه بحرانات روان لري په افغانستان، د دې بحراناتو د مقابله په خاطر دا جلسه ډیر مهم ده. اما متاسفانه باید موږ کوم خاص انتظار یا لوی انتظار د دې جلسه نه باید ونه لرو، ځکه چې د افغانستان مشکل نه تنها داخلی مشکل ده، دا منطقوی مشکل او بین المللی مشکل ده. متاسفانه په دا عرصه ملی منطقوی او بین المللی عرصه کې ډیر جنجالونه موجود دي. د نن په افغانستان کې دا بحرانات اصلی بحران په اوس وخت کې په افغانستان کې لوی حقوقي بحران او مشروعیت بحران ده. در هغه وخت پورې چې دا بحرانونه دوام ولري په افغانستان کې او هلته یو مشروع حکومت رامنځته نشي، معلومدار که دا تلاشونه کوم نتیجه نه ورکوي افغانستان دپاره.
سادات صاحب، کور ودان بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو دغه جلسه د افغانستان لپاره مهمه یاد کړه، اما دا مو هم ویل چې اوس مهال باید ورنه ډیر انتظار او تمه ونه لرو، ځکه چې طالبانو پکې ګډون نه دی کړی او ساسو په ټکو په افغانستان کې اوسنۍ غټ مشکل او غټ معضل هم د مشروعیت بحث دی، چې هغه خپل طالبان یو اړخ دی په هغه کې چې کله دوی حضور ونه لري نو خامخا دغه بحثونه به هم لکه څنګه چې لازم و هغه سپایل ورنه کی. سیدی صاحب، تاسو تر اګرزم څه فکر کوي، طالبانو ولې د دوه دغه د کانفرنس فرصت له لاسه ورکړ؟ د دوی ویره او اندېښنه څه وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو ملوانو او درنو او دلونکو تا احترامات روان نکوم. طالبانو پا واقعیت که مخی ده دینه چه در رسمیت مسئله مطرحشی، مخی ده دینه چه در نریوالو شرایط مطرحشی، دی ده نری نتایج گختن. یعنی منگا پا رسمیت عملا و پیجنی، منگا سر و گوری، منگا شرایط و منی، منگا پا غیر بلچوگو نمانی. فکر کوم ناروا مطالبې دي او د هغه په نتیجه کې دغه ناسته چې دایره شوې ده، جناب سادات صاحب خو مهربانه ما موږ د نړیوالې ټولنې سختې ګیلې لرو. افغانستان تنها پرې خود افغانستان باندې معامله وشوه، اما سره د هغې هم د دې ناستې استقبال کوو. دا به ښه ناسته وي، خو د دې ناستې په جریان کې که طالبان حضور ولري که ونه لري، که دلته و هلته د افغانانو نه څوک حضور ولري که ونه لري، دا په واقعیت کې د نړیوالې ټولنې موضع ده. د افغانستان د کې د حاکمیت نه د طالبانو نه، او دا د هغې د خوا نه تعینېږي، دا خو د طالبانو د خوا نه نه تعینېږي، دا خو د افغانستان دا د نړیوالې ټولنې خواځې او په هغه کې کومه نوې اختراع نه ده په کار. هلته اصول او قواعد معلوم دي. د افغانستان خلکو ته حاکمیت را ګرځول معلوم دي. د افغانستان خلکو ته حاکمیت را ګرځول د طالب په ضد عمل نه دی، بلکې د افغانستان مسلمان مجاهد ملت ته مراجعه کول دي. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله عدم دقتونه او سوء تفاهمات او غولونې روانې دي، او طالبان په دې برخه کې متاسفانه پاتې راغلل. او مخکې د مخکې نه یې همغه وکړي چې هغه یې کول، هغه دا چې د نړیوالې ټولنې په اصطلاح په رسمیت پېژندل جدي نیسي، او مخکې د دې نه چې متقابل شرایط مطرح شي د نړۍ نه د رسمیت غوښتلو
په اصطلاح اقرار غوښته او دا د منلو وړ نه ده.
سیدی صاحب کور ودان راځي چې د قومي مشر محمد خان کټوازی د سر خبرې هم واورو. کټوازی صاحب، په افغانستان کې د دوه د غونډې پاړه څه ویل کیږي؟ ځکه اصلي بحث دا دی چې دا مهال افغانان له ستونزو سره مخامخ دي، د حکومت تعاملات، د حکومت رسمیت، البته د طالبانو د حکومت، دا مستقیما د افغانانو په ژوند باندې اغیز لري او دا مهال ملګری ملتونه اندېښمن دي د افغانانو د ژوند پاړه. وایي چې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد ونصلي على رسول الله الكريم. جناب الودين صاحب قاطع وغرانو من المنوطة سلامنا إكرامات أغني كيري داتي دا أفغانستان الإسلامية مارك يا دي أفغانستان لفارد دو حكومة ناس توا شنن طايتا ورسالة بدبختانا دا أفغانان وكومة فكرة ونسوة دا أفغانستان الإسلامية مارك أو نريوالة ورنية لفارد دا يو دير تلاي چانس وو چه بدي كامفرانسي مخا مصري چنسلي واي يو دي بالمشتلاتي بغو تكري واي او یو بل ته خپل هغه نیمګړتیا خوده لوي. خو دا چې طالبان دوه مخته دا فکر وکړي چې موږ دې غونډه کې هغه ناست نه کوو، یا مثلا هغه شرایط چې دوی لرل چې مثلا ځینې محدودیتونه دي چې هغه باید موږ سره لري چې له تور لسته وتل دي، مثلا یا اوایي حریم د شي تور لس کې اوایي حریم د امریکا په لاس کې، دغه باید دوی په دې باره کې خبري وسره وکړي. وخه دا و چې دوی هغه غونډه مسله یا غونډه کانفرنس شي ملګرو ملتو دایر کړی وو، طالبانو باید واضح کړی وای، واضح کړی وای او تورغلی وای بده چې ګډون کړی وای چې تاسو یو غونډه کانفرنس یو دغه د موږ بده روخانه سره دغه هدا موږ سره خبري کوو، ځکه خبري نه کوو. نو په افغانستان کې د افغانستان خلک غمجن دي، خوښین دي، د کانفرنس موږ ډیر خوشاله وو. موږ د افغانستان په اړه به خبري کړو چې د افغانستان لپاره به یو ښه چانس ده. نو بدبختانه نه دي نړیوالو لپاره دا ښه نظرین چانس چې ګټه واخیستل سو، او نه دي افغانانو لپاره دې نظرین چانس ګټه واخیستل سو.
بله، کور ودان کټوازی صاحب بیرته تاسو ته راګرځو. سادات صاحب، په راپورونو کې داسې ویل شوي، مجموعي تحلیل دا دی چې د طالبانو نه ګډون به د طالبانو له انزوا سره نور هم مرسته وکړي، یا طالبان به په نړیوال ډګر کې نور هم منزوي شي. دغه تحلیل څومره پر ځای دی؟
دا دقیقه خبره ده. د اغوی عدم اشتراک دا د طالبانو په ګټه نه ده، اما اصلي مشکل دا ده چې متاسفانه یو رقابت، یو مسابقه روان ده، هم په د منطقې په سطح او هم د بین المللي جهاني په سطح. متاسفانه په اوس وخت کې دایمونږ او تاسو ګاونډیان ډېر فعال شوي ده. مثال په دا کانفرانس کې د آقای قومی د ایران سفیر او نماینده، لکه د دکتور خلیلزاد پشان غوالی چې یو نقش اجرا کی. زما پان دا د ایران دولت دریز او د آقای قومی تلاشونه په صورت قطع د افغانستان په ګټه نه ده. متاسفانه هم داسې چې په د منطقې په سطح یو رقابت روان ده، او ایران غواړي چې دغه جامع بین‌المللي او د غرب دغه توجه او لاس د افغانستان نه کوټه وکړي.
بله سادات صاحب، او بخښه ستاسو کوم دی خبره کې یو بل ملاحظه هم لرم. د روسي سفارت هم په کابل کې نن اعلامیه ورکړې ده. هغوی هم ویلي چې د طالبانو له دې دریز ننګ کوي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي، او دای هم ویلي چې د دوی کوم استازي چې د دوی غونډه ته ورغلې دی، د روسي استازي، هغه استازي به له هغو افغانانو سره نه ګوري چې د مدني ټولنو او د خزو د حقونو په استازي توپ دی غونډه ته ورغلي. فکر کوي چې طالبانو د روسي او امده ایران په اشاره باندې دغه غونډه کې ګډون ونه کړی، یا غونډه تحریم کړه، او کنه خپل پکې خپل ګټ نه لیدلې؟
بلی، متاسفانه یو الیانس جوړ شوی ده، روسیه، چین، ایران، دوی غوالی چې خپل اهداف، خاص اهداف تعقیب کړي. هم د شورای امنیت په سطح کې متاسفانه د چین او د روسیې موضع، د امریکې او د فرانسه و ایران دا دایمی آزاد شورای امنیت په مقابل کې ده. اصلی مشکل دا ده چې متاسفانه د افغانستان تراژدی دا د جهان، دا د جهانی مداخله او تجاوز او د مداخله معلول ده، محصول ده. په همدې خاطر جامعه بین‌المللی
په خاص ډول د اعضای دایمي د شورای امنیت د افغانستان په مقابل کې خاص مسؤلیت او مکلفیت لري، مکلفیت اخلاقي په بینبلي حقوقي او اصل د مورال اوبلیګیشن چې ورته وایي دوی مکلفیت لري، اما متاسفانه د دوی منافع د الته په افغانستان کې په ټکر راغلی ده. په همدې خاطر تر هغه وخته پورې چې د منطقي په سطح او د جهان په سطح یو تفاهم رامنځته نشي د افغانستان په ارتباط، متاسفانه مونږ او تاسو کوم خاص نتیجې ته یا مثبت نتیجې ته باید منتظر ونه شو. او اصلي مشکل دا ده چې د نن په افغانستان کې اصلي مشکل د افغانستان د نن په افغانستان کې ده، ځکه چې طالبان توجه نه کوي چې د افغانستان د خلکو خواست، د افغانستان د منافع او ته باید پام وکړي. اصلي مشکل د افغانستان بحران د مشروعیت ده. بحران مشروعیت د جهان په سطح الکیږي نه، بحران مشروعیت د نن په افغانستان د خلکو پلاس کې ده. طالبانو باید خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو نه باید مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وخت چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي،
بله،
بیا هغه حکومت کولی شي چې د منطقې او د جهان په سطح د افغانستان د ملي منافعونه دفاع وکړي.
وکور ودان سعادت صاحب، سیدی صاحب څه فکر کوي؟ تاسو مخکې وویل چې تاسو د چارو د شنون کې په توګه یا د افغانستان د نظر خاون په توګه لنړیوالو نه هم ګلمن یي، اوس ملګرو ملتونو د دوه په غونډه کې څه اجنډا درلوده چې د طالبانو اصلي ویره هم له مغه موضوع نه و؟ ځکه د طالبانو حکومت کوم شرطونه چې په ډاګه کړل، هغه شرطونه هم ډیر د سی واضح نه وو. فقط دا ویل چې دوی په دې شرط ګډون کوي چې اصلي استازیتوب د افغانستان دوی وکولای شي. حال دا چې استازي هم دوی دي د افغانستان، ځکه اوس حکومت لري، دا چې مشروعیت لري کنه لري هغه حقوقي بحث دی. هغه مخکې سادات صاحب څرګند ویل چې مشروعیت لا هم تر سوال لاندې دی، اما د افغانستان استازي توپ خو به له شکه چې طالبانو کوي، ځکه چې حکومت له دوی سره دی. څه فکر کوي د ملګرو ملتونو هغه اصلي اجنډا څه و چې تر اوسه ممکن رسنیو ته هم نه وی راوتلي او طالبانو هم تر ویره درلوده؟ د ځانګړي استازي ټاکل هم یو بحث و. آیا اصلي ویره د ځانګړي استازي ټاکل کېدونه و او کنه په ټوله کې د طالبانو ویره له نورو موضوعاتو هم و چې ممکن تاسو او نورو نظر خوندانو ته معلوم وي؟
خوش کوم خبره داسې ده چې د نړیوال ټولنې غوښتنه که دا هم شمول حکومت ته نراکت کو او یو سلسله نور فرید خزو د تعلیم او د یو سلسله مسل ته نراکت کو، بنیادی سوال امر سي جناب سادات سے بمول دا چې د فاکتو حاکمیت په افغانستان کې د ټوپک په زور نیول شوی حاکمیت په افغانستان کې د طالبانو د پدې کې شک نشته. دا چې زه د افغانستان د خلکو بلم، دا زما حق ده، زما نظر ده او زما غوښتنه ده، په دې کې کوم مشکل نشته. اما په وسنی عصر کې د دې خبرې د اثبات لپاره یو سلسله متداول معیارونه دي. طالبان پر دې متداول معیارو باندې نه ایمان لري نه قبلي. زه استادم ټوپک را سره شته، کوي را سره منی، ما سره کینی، ما سره لاسته ولاړه، کوي غیر زمانه بل څوک نه منی، رازم کنه یې زول دې تم و هاوزم و هم. دا داسې نه کیږي. دا په دې معنی دی چې هغه هڅې چې دلته او هلته د طالبانو د خوانه کېدلې چې موږ سره د تعامل وشي، موږ سره د پرسنټو پیژندل شي، او اکثره دلیل وای د تعامل لپاره غوښتنه لري د رسمیت پیژندل لپاره، دا هغه عدم دقتونه دي چې ما به تعجب کړی و چې طالبانو هلته ګډون کړی وای. په دې چې د نړیوال ټولنې غوښتنې تر ډیره حده پورې معلومې دي، ویل شوي دي په لاساو. دا چې طالب نه مني، غیر زمانه بل څوک مخواړه، غیر زمانه بل څوک سره مکینه زی ودان استازه، دا منطق نه لري. دا د بلې خوانه یو خبرې باندې تاکید کول غواړم، دا چې روسانو، دا چې چینایانو، دا چې ایرانیانو د خپل اهداف او د تحقق لپاره هڅه شروع کړې دي، دا باید د درک وړ خبرې وي. هغه څه چې امریکا یې نه کوي، هغه څه چې انګلیسان یې نه کوي، هغه څه چې نور یې کوي، هغه هم کوي. اما منګه څه کوو، منګه څه هڅې روانې کړي دي، منګه چې طالب، منګه نور مدري ټولنې، منګه دا، منګه هغه. دلته او هلته لیکل کېږي چې د افغانانو په نمایندګي 15 تنو اشتراک وکړو، 15 دا نماینده چا ته ایم کړو، په کوم ځای کې تعین شوی، د چا لخوا تعین شوی؟ خو د استخباراتي غړو، رابطې غړو، د افرادو او اشخاصو څوک دا و؟ دلته د استازیتوب خبره له سره مطرح نه ده. دلته د نړیوالو قبول شوو منل شوو قواعدو پر بنیاد باندې یو زله غوښتنې دي چې په هغه کې کومه اختراع هم نه ده.
او سیدی صاحب فکر کوي چې د طالبانو ویره پر ځای و، تاسو وایي چې دغه غونډه هم چې د خپل اهداف تعقیب دي، طالبانو نه ګډون او د طالبانو ویره فکر کوي پر ځای و، او کنه هغه څه چې طالبان تر ویره لري چې د ځنګړي اساس ټاکل کېدل دي، د افغانستان له حکومت غوښتنې دي، هغه خو په زغرده او په ډاګه معلوم دي؟
نه، اوس چې د نړۍ موقف ناهماهنګ موقف او طالبان د دې فرصت لري چې د روسانو سره جدا معاملې وکړي، د چینایانو سره جدا معاملې وکړي، د امریکایانو او د ایرانیانو سره جدا، د چینلیواله ټولنه راضي او هماهنګ کوي دغه غوښتنه، دغه مطالبات د نړۍ د طالب په مقابل کې، د طالبانو په لختي د چ پر حق دي که نه حق دي، مطمئنن چې نه حق دي.
و تاسو وایئ چې د طالبانو ویره پر ځای و، او دغه کانفرنس کې ممکن داسې خبرې شوې وي یا داسې بحثونه راپورته شوي وي چې طالبان ممکن دفاع نسوي کولای او طالبانو غوړه وګڼل چې ګډون پکې ونه کې؟ کوم بدن سیدی صاحب بیرته تاسو ته راګرځو، د قومي مشر خاغلی محمد خان کټوازی نظر به هم واورو. کټوازی صاحب څه فکر کوي د طالبانو دغه پریکړه او دغه فیصله او دغه کومه تګلار او سیاست چې روان کړي څومره د ولس په ګټه ده؟ ځکه ولس تقریبا د افغانستان شاوخوا 40 میلیونه ګړي دا مهال له داسې حالات سره مخامخ دي چې یو طرف ته فقر زپی، بل طرف ته بیکاری زپی، اما د طالبانو حکومت بیا ځان بریالی بولي، وایي چې په ټول افغانستان باندې واکمنی لري، امنیت هم ټینګ کړي او سیاست هم ښه روان کړي، د ولس ګټې تر اوسه څومره تامین شوی؟
لودین صاحب اترم ښه خبره دا و چې په دې غونډه کې طالبانو اتمن ګډون کړی و، کومه باندې کې د افغانستان د کچې نه ګډون یې په باندې کې د نړیوال ټولنې او د طالبانو د دغه لريوالې فاصله په مابین د افغانستان ولست اوریږي، امارات انزوا ته بیا دلته ولست له بیکاري سره، له لوږې، له فقر سره مخ ده. نو ملګري ملتونه هم باید د دوی په مخالفینو باندې واجب تکیه ونه کړي، دوی باندې باید فشار راوړی وای چې حتمان طالبان حتمان په دې غونډو کې ګډون کړی وای، او یوازې د مخالفینو سره بحث کول یا مخالفینو غونډې ته وتل طالبانو ته حد نه، د افغانستان په ګټه ده او نه د نړیوالې ټولنې په ګټه ده. اوس په افغانستان کې طالبان 100% حاکم دي، یو حاکم نظام ده، د حاکم نظام چې دوی ونه غواړي په افغانستان کې هیڅ هم نشي کېدلی. دغه سپي اوس سره غونډې کوي ملګری ملتونه، ملګری ملتونه غواړي دا خلک امام فکر سره په ګټه نه خوري، په درد نه خوري، ځکه چې ډیر ځله ګوره په افغانستان کې یو د افغانستان تاریخي بدبختۍ هغه وخت شروع شو، جنیوا خبرې شوې، وخت د افغانانو په غیاب کې ترسره شوې، په هغه وخت کې نه د وخت مجاهدینو حکومت سازه کې او نه د ډاکټر نجیب د حکومت کومه سازه و، تر ننه پورې هغه بدبختي مخ سره په غاړه ده. بیا داسې د بن کانفرنس کې په هغه وخت کې د دوی په جای باندې امریکا او روس او پاکستان خبرې کولې، بیا داسې د بن کانفرنس کله د روس او بن غونډه شوه، په هغه کې هم هغه خارجانو په غاړه وخت د افغانستان څوک کې نه و. نو طالبانو دغه ټول شر ویریدل چې دغه شان بیا به د دوی کوم اختیار نه یو، طالبانو غوښتل چې دوی دلته د افغانستان د ولس استازي ووسی، نه کوم تشریفات ملمانه. نو اوس خبره دا ده جناب لودین صاحب چې طالبان سره خبر و ترسیدل، طالبان نړیوال سره خبر و ترسیدل دا د افغانستان د ولس لپاره حتمی ده. په دې غونډه کې باید په ډیرو موضوعات خبرې سره ول، د افغانستان دغه خنګل شوي 9 میلیارد روپۍ چې امریکا بندې کړي دي، 9 میلیارد ډالر، په دغه باندې باید بحث وای، طالبان دا وړاندې کړي وای، په دې غونډه کې نور نظرونه وړاندې کړي وای، او څومره چې دوی شاته کیږي لا دغه مشوره څوک کوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي، دا د افغانستان دی خلکو په زیان ده، د افغانستان دی خلکو په ګټه نه ده، او د افغانستان خلک نور بدبختی ته چل ویل.
و کور ودان ډیر مننه خاغلی کټوازی، راځي چې بحث لګلګ سره راټول کو او یوې نتیجې ته سره ورسو. خاغلی سادات، د افغانستان ناورین او مازلی ته تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغه د مشروعیت بحران دی، او دغه راز تعامل هم لکه څنګه چې لازم دی د طالبانو له حکومت سره تعامل نشته، نړیوال یوازې د سیمې هیوادونو له طالبانو سره خپل تعامل لري، څه فکر کوئ د دغه تعامل د نه موجودیت لپاره، د بشپړ تعامل د راوستو لپاره، او د افغانستان د مازلې د حل لپاره حل لارې څه کېدلی شي؟ دغه رقم غونډې کې طالبان ګډون ونه کړي، نو نورې کومې لارې چارې دي چې بالاخره نړیوال، چې تاسو مخکې ویل چې دوی مسولیت لري چې د افغانستان د مازلې د حل لپاره هڅه وکړي، هغه حل لارې کومې دي چې دوی په همغه تګلارو باندې قدمونه کېږدي او بالاخره د افغانستان مازلې ته د حل لارې چارې ولټوي؟
مننه لودین صاحب. اصلی مسئله دا ده چې یو خود جهان مکلفیت ده، یا بین‌المللی جامعه همغه مورال اوبلیگیشن مکلفیت اخلاقی چې دوی لري د افغانستان د تراژیدی په مقابل کې، ځکه چې د افغانستان تراژیدی په دا 50 کاله دا د جهان هغه ده، په همدې خاطر دوی یو نوع مکلفیت لري. مگر اصلی مسئولیت چه ده؟ ده مونگ او تاس پغاله ده، ده افغانستان، ده افغانان پغاله ده، او دلتا ده طالبان پغاله ده. ذکر چه پووز وقت که طالبانو حاکمیت لری، یعنی حکومت فکتوی طالبان دلتا موجود ده پا افغانستان که. ام ده خاطر طالبانو باید یواز اخپل گروه تا، اخپل گروه تا، یواز طالبانو تا باید اغه ونیکی طالبانو په وست وخت کې چې یو لوی مسابقه روان نه ده، منطقي او د جهان په سطح د افغانستان په خاطر.
بله،
اصلي سوال، اصلي پوښتنه د افغانستان ساتل، تمامیت ارضی د افغانستان، حاکمیت ملی مسله ده. په همدې خاطر طالبانو باید ډېر ضرور ده چې ملی منافعو ته اقتدا وکړي.
بله،
ملی منافعو ته مراجعه وکړي چه اصلی مسئله د افغانستان د ساتل د پاره، د افغانستان د پاره یو مشروع دولت، یو مشروع حکومت ده.
و کور ودان سادات سه
حکومت هغه وخت رامنځته کیږي چې په افغانستان کې قانون اساسی او حاکمیت قانون نافذ شي. په همدې خاطر ټول افغانان باید د خپل ملی منافع پر اساس د اساسی قانون او د مشروع حکومت نه باید طرفدار یو.
سلامات سیدی صاحب، تاسو د پایلند خبري هم ورو څه کول په کار دي د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره؟
زه به یو خبر اول وکم، کزه طالب ما وهات تل هم شمول حکومت د خزو حقوق، قانونیت، مشروعیت، د مورد کې د طالبانو موقف معلوم دي، په متداول مشروعیت باندې باور نه لري. څه کول په کار دي افغانانو ته؟ څه کول پکار دي نړیواله ټولنه ته؟ څه کول پکار دي طالب ته؟ څه پکار دي؟ څه منطق درست دی او څه منطق نادرست دی؟ په هر برخه کې دلایل ویل شو. نړیواله ټولنه ته پکار دي چې موږ دغه یو دوه درې څلور پنځه لس موقفه غوښتنه لرو، په دغه شرایطو تعامل کوو، په دغه شرایطو مشروعیت کوو. د دې دوه قواعد هم تر ډیره حدا پورې معلوم دي. کچیر ته دا و نشو د طالب سره د خبر خود کو، کچیر ته دا و نکی او دوه کال او دوه نیم کال او درې کال پسې تیریږي و اسه ورستیاري چې انتخابات د امریکای خلاصي چې دا و شي چې د اوکرين د افغانستان خلکو تراژیدي
ډیر مننه کټو ځای سپ تاسو د پای خبرې کني ما دقیقه کې راټول کې مهرباني.
ساده سه محترم خبر خدا او افغانستان مسلې ټول کزي د کزي ټول خلونه وڅړل سي، مخالف او موافق جهاتونه ټول تر اوسه سي او بحث ور باندې وسی. اوس خو یوازې په یو په فرد یا په یو خلنه په مخالفینو دا وطن جوړې پر مخ ځو نه، هم یوازې په طالبانو باندې د افغانستان لپاره چې دا موضوع څومره ځندېږي، د عمر د افغانستان خلک در بدري کې وړي وړي، د عمر خړې او د عمر نور خطرناکې دي. ښه خبره دا ده چې ټول مشکلات سره راټول شي او یو لږ بحث او کابل کې ور باندې وغونډه جوړ شي. ان شاء الله دا مشکل په نور دفاعي ټکر د افغانستان لپاره به یو حیاتي
و کور ودان. ډیر مننه اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا لخپلو ملمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې لمشر میر عبدالواحد سادات، د سیاسي چارو لشنون کې صلاح الدین سیدی او قومي مشر محمد خان کټوازینه ډیر ډیر مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.